د ترکی یونان ته رسیدلی دي.
لنډ خبرونه مو د فرخندې صد نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې کې وای د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ملک په تک باندې کایو په لو مخالف ډلې احتجاجونه کوي او ځینې خو د لړکی ریلې هم مستلې دي. نو بل په لو ځینې حکومتي غړو هم د پرویز مشرف په تک باندې سخت خپګان ښکار کړی دی او د لړکی لخپل تحفظات او وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړي. د ادارې په وینا چې له دې صورتحال داسې ښکاري چې د نوموړي د تک وروسته یوې نوې معاملې سر راپورته کړو، خو موږ لبا دې لړکی قانون ته قتل پکار وی چې آیا په قانون کې د دې معاملې په حق لا سلیک دي چې دا غلط شوی او کنه دا تک د عین او قانون مطابق شوی دی. دریا اخر کې وای د دې سربېره د پرویز مشرف په تک باندې ځینې د مشرف ملګرو ویلي دي چې د حکومت او پرویز مشرف ترمنځ ډیل شوی دی، په کوم چې په پاکستان کې یو نوی بحث شروع شوی باید چې حکومت د دې سپیناوی وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې په کرکټ باندې لیک کړی دی او وایي د کرکټ په شل اوریز نړیوالو مقابلو کې پاکستان د هندوستان نه ماتې وخوړه، د کومې له کبله چې د کرکټ مینوالو زړه مات شو. د ادارې په وینا کې دی ماتې لا هر نامه ورکړی شي، خو حقیقت دا دی چې د پاکستان کرکټ ډلې د منتخب کېدو نه واخله تر د ټریننګ او د دې په حق لا خوشبینۍ ټولې په خاورو کې کړې شوې، د کومې وروسته چې هیڅ بله چاره په نظر نه راځي سیوا د دې نه چې د قومي کرکټ لوبډلې بیا د سره جاج واغستې شي. په تیرو وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې په سیاسي بنیادونو باندې لوبغاړي اغستل شوي او کوم چې اهل لوبغاړي دي هغوی ته موقع نه دي ورکړی شوي، نو ځکه د پاکستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دی. دریا اخري کې وایي که یو طرف ته حکومت او کرکټ بورډ لا د کرکټ لوبډلې غوره جوړولو لپاره د اقداماتو کولو ضرورت دی، نو بل په لوبغاړو لبه هم په خپله د ذمهوارۍ احساس کول وي او په موجوده صورتحال کې ورله د سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي چې د هندوستان پر ضد هر اهم میچ کې دوی له ماتې سره مخ کیږي. پای چې راتلونکي پاتې میچونو کې لوبډله خپل ښه کارکردګي وښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د ژمي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه ډیر اغیزمن شوي او د غنمو فصل د نورو کلونو پرتله ښه نه دی شوی. بلخوا د هندوستان یوې ویبپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره د شوې مرکې پر بنسټ یوه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم برخې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی کې کارپوهان وای په پاکستان کې په غیر معمولی توګه د ژمي په موسم کې د بارانونو نشټوالي له وجې فصلونه متاثر شوي چې د وړو کروندګرو ستونزې زیاتې کړې دي. خبر ایجنسی د ځینو کروندګرو په حواله لیکي چې له موسمونو سره ځان بلدولو هڅې کوي، خو موسمونه د اعتبار وړ نه دي ځکه نورو خانونو ته د روزګار او نوکریانو لپاره کډه شوې دي. خبر ایجنسی کې کروندګر وایي چې د فروری میاشت په منځني موده کې د هیواد په شمال کې واوره شوې وه چې ورسره تمه پیدا شوې وه، خو دا بې سوده وه. خبر ایجنسی د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر غلام رسول له قوله لیکي چې په هغه هیواد کې د ژمي بارانونه دوه میاشتې ناوخته شروع شول او د معمول نه 15% کم وو. نوموړی وایي چې د ژمي فصل به 10% کم وي. خبر ایجنسی لیکي د پاکستان په دریو کې یو برخه فصل په بارانونی وو تکیه کوي. په دغه سیمو کې کروندګر غنمو، شړشمو، جوارو او د دالونو فصلونو او زیاتره سبزیانې کوي. خبر ایجنسی لیکي چې پاکستان د غنمو فصل د اکتوبر او دسمبر میاشتې کوي او په مارچ میاشت کې ریبي، خو دا وار په دې کې کمی راغلی دی. بلخوا د هند دی وایر په پاڼه لیکي چې د رواني میاشتې په لومړیو کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو کې له ګډون نه انکار کړی وو. د دې له وجې د څلور اړخیزې همکارۍ ګروپ چې پکې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا شامل دي، هغه تګلاره هم خطر سره مخامخ شوه چې د سولې خبرو اترو لپاره یې جوړه کړې وه. دی وایر ویبپاڼې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د وفد مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزیب سره مرکه کړې. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ځینې اړخونو را برسېره کېدو ضرورت دی. لومړی دا چې یوه پروسه شروع کړه او دا مهمه ده چې دا پروسه دوام ولري. د حکمت کرزی په خبره له دریو هیوادونو سره د همکارۍ ګروپ جوړ کړي او یو نقشلار یې جوړ کړی ده. نوموړي وایي هغه نقشلار ډیره سرګند ده چې له خبرو اترو نه انکار په صورت کې څه کول پکار دي. حکمت کرزی وایي د پاکستان د وزیر اعظم بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او بارانو چارو سکتر اعزاز چودھری سره یې په دې رسلو کې ملاقات کړي او هیله مند دي دا پروسه به پر مخ لاړ شي. د ویپانی د دې پښتنې په جواب کې چې د رپورټونو تر مخه د طالبانو مشر ملا اختر منصور او ملا رسول له خبرو نه انکار کړی. حکمت کرزی ویل چې د دوی ټول توجه په ملا اختر منصور ده، ځکه چې یو ځل له دوی سره خبرې پیل شي نو بیا نورو ډلو سره خبرې کولی شو. نوموړي زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلې له سولې عالي شورا سره خبرې پیل کړي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په قزاقستان کې د ترسره شوو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. دوه نورو حکومت پلوه ګوندونو هم د دې هیواد یو سلو کسیزه پارلمان ته لار پیدا کړې. د ازادۍ رادیو خبریالانو ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او یو کس هم څو واره رایه ورکړې دي. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې دوه اتیا رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې واویا وو. په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې، هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د څو واره رایه ورکولو، د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایه کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند پارلمان د یو سلو اووه کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې اووه رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېرې پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل شي، چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تګ کې د بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د دوشنبې په ورځ د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو باصلاحیته استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د چارو پوهان پر دې باور دي چې که د حزب اسلامي څو ټوټو شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کمې شي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمې او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره به چې ناسته درلوده کوم یو بهانه جویي له دواړو خوانه نشته، کوم یو امتیاز طلبي له دواړو خوانه نشته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالي سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تېره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیته پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبر او بوخت دی. د سولې عالي شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالۍ او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغې شورا چارواکو په دې اړه زیات شو زیات ورنه کړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرح لور یا د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د دینیشن ورځپاڼې ولیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو د بریالیتوب ادعاوې کوي. په هم په قبایلي سیمو او همداراز په خیبر پختونخوا کې د نامنې پیښې لا هم دوام لري. د دې لیکنې مهمې برخې د منور شان اورو.
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستانی پوځ د کور کمانډرانو په مهمه غونډه کې په ضرب عزب عملیاتو د تسلۍ څرګندونه وشوه، خو یوه ورځ پس په پیښور کې په بس کې بمی چاودنې 18 کسان ووژل او یو شمېر یې ژوبل کړل. دا په داسې حال کې ده چې پوځ وایي ترهګرو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ هم روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د هدفي وژنو، د خلکو د تختونو او نورو وړو ترهګرو بریدونو نه علاوه هم په روان کال کې یو شمېر لوی ترهګري پیښې رامنځته شوي چې پکې د کارخانو، مارکیټ، باچا خان پوهنتون او شبقدر کچرو بریدونه د یادونې وړ دي. دا راز په افغانستان کې هم د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي او په نتیجه کې یې زیاتره پښتانه دا سوال راپورته کوي چې یوازې د دوی په سیمو کې ترهګري ولې روانه ده، آیا دا د پښتنو خلاف د کوم سازش برخه ده او که څنګه. ورځپاڼه لیکي چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې د رینجر ځواکونو پر ځای کولو فیصله کړې ده. دا فیصله یوې خواته په پولیس د عدم اعتماد څرګندونه کوي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، او بلې خواته ضرب عزب عملیات هم د پښتنې لاندې راولي چې ګنې د قبایلي سیمونه یې بدامنۍ خیبر پښتونخوا ته خوره کړه. هلته د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي په لکونو قبایلي خلک هم د مایوسۍ ښکار دي او دا نظر لري چې حکومت دوی له پامه غورځولي دي. دې خبرې د پښتنو په فکر کې په عمومي توګه ډېر بدلون راوستی دی. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې به بدامنۍ هله ختمیږي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو خلاف یو شان تګلاره جوړه شي، یعنی په پاکستان کې وسلوالو ته بد ویل او په افغانستان کې وسلوالو ته ښه ویل هغه ستونزه ده چې له وجې یې د بدامنۍ ختمون امکان نه لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې منلې چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې شته. نو که په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترلاسه کول جایز ومنل شي، نو په پاکستان کې به طالبان څنګه واکمنۍ ته د رسیدلو نه منع کړی شي.
د منور شاه رپورټ مریدو اوسوریدونکو مشالونه ونیس پروګرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه زموږ همکار شاهین بنیرې جوړوي او په دغه خبرونه پسې بیا یو سندره هم تاسو ته ورو.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د نوموړي خدای خدمتگار او د ازادۍ د تحریک د مبارز قاضي عطا الله خان په اړه باندې معلومات درکو. خدای خدمتگار قاضي عطا الله خان په کال 1395 کې په خبر سره نږدې ارباب لنډه کلی کې د قاضي نصر الله خان په کور کې زیږیدلی و. د هغه پلار یو مذهبي عالم او استاد و. قاضی صاحب خپل لومړی زده کړې د کلی په مدرسه او بیا د پیښور د مشن های سکول نه وکړې. د دغې وروسته یې د هند په لویه تعلیمي درسګاه علیګړ کې داخله واخیسته او د هغه ځای د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هغه په 1913 کې وطن ته راستون شو او د ولسي خدمتونو سره سره یې وکالت هم مخ په وړاندې بوتلو. په 1923 کې د پلانګو د یو خان د لور سره یې واده وکړو. په پیښور کې یو څو کاله وکالت وکړو. په کال 1925 کې مردان ته منتقل شو. هم دغه وختو چې د عدم تشدد ستر لارښود باچا خان د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. په کال 1919 کې هغه د باچا خان په مشرۍ راجوړه شوې یوه غونډه کې ګډون وکړو. د خپل ولس د حقونو لپاره یې قامي مبارزې ته ملا وتړله. د قاضي عطا الله خان د مبارزې د وړومبي ورځو پاړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او سړنکار سهیل خان وای.
کله چې انجمن اصلاح الافاق نه بنیاد کې خودي شو په 1 اپریل 1921 کې، نو د دې چې کوم لومبني اجلاس کیږي نو په هغه اجلاس کې د قاضي عطا الله صاحب نوم هم شته او د هغې تصویر هم شته چې هغوی په دې لومبني اجلاس کې کوم ګور فوټو وستري هغې کې قاضي عطا الله صاحب شته. د انجمن او د خدای خدمتګاری هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبنۍ ورځې نه شامل وو. هر کال چې کله د انجمن اجلاس شوی دی، د انجمن لومبي اجلاس د کال 1922 نه شروع شوی دی، نو دې د پیښور نه د یو جلوس په شکل کې تللی دی د انجمن د ممبرانو سره او په سالانه جلسه کې شرکت کړی دی کوم چې د اپریل په میاشت کې په 500 کې په آزاد سکول کې کېده. د دو په کریډیټ باندې دا خبره هم شامله ده چې کله آزاد سکولونه پرانستېدل شروع شو نو په پیښور کې چې کوم سکولونه 15 هغه 15 سکولونو کې نه صرف د درولو په جوړېدو کې بلکې د هغې فنډنګ به دی کولو، یعنی دی به هغه وسایل پیدا کول د خپل مخه چې د دې سکولونو 15 واړو سکولونو په پیښور کې چې کوم سکولونو د هغې د استادانو تنخواه او د هغې نور ضروریات دا د دې په ذمو دا به دوی پوره کول.
قاضي صاحب د باچا خان ډیر نږدې او باوري ملګری وو. د خپل مبارزې په لاره کې د فرنګیانو ظلم زور ډیر پرون تندي وزغمه. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې هم د قاضي صاحب د صلاحیتونو او پښتنو لپاره د هغه د قربانو ذکر کړی دی. قاضي عطا الله خان د خدای خدمتگار تحریک په مخکښو مشرانو کې وو او دغه تحریک په وده او د دې پیغام پښتنو ته په رسولو کې یو نه هېرېدونکی کردار لوبولی دی. په کال 1913 کې هغه برطانوي حکومت د 15 کارو لپاره په بند محکوم کړ. په کال 1918 کې چې کله کانګرس انتخابات وګټل، قاضي عطا الله د قانون ساز اسمبلی غړی غوره شو. بیا د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې د تعلیم وزیر وټاکل شو. دغه د وزارت په موده کې د صوبې لپاره وړومبی تعلیمي پالیسي اعلان شوه. د خپل اولس لپاره د قاضي صاحب د تعلیمي خدماتو په اړه یو ځل بیا د سړنکار سهیل خان نه اورو.
د دې په وزیري تعلیمې په دور کې چې کم دین او دوی چې کم کم کارنامې کړې دي هغه کې زه صرف تاسو ته درې کارنامې ښیم. دا خبره چې دا نو د کال 1918 نه شروع شوې وه په 1 سپتمبر کال 1921 پورې دا دوه کاله تقریبا دا حکومت وو. پښتو ایز میډیم آف انسټرکشن دوی چې دی نو دا د صوبایي اسمبلی نه په یو قرارداد په ذریعه باندې دا پاس کړه او هغه بیا په یو آرډر باندې هغه امپلیمنت شوه. هغه وخت کې سکولونه چې نه دا ډیسټریکټ بورډ سکول نو په هغه ټولو سکولونو کې چې دین پښتو لازمي شوه تر د 15 پورې نو یو داد به کارنامه کړې و. دا د کال 1918 خبره ده. دویم نمبر خبره چې دا وه چې په دغه زمانه کې دوه قسمه سکولونه وو. یو ته به وي انګلو ورنیکولر سکول او یو ته به وي ورنیکولر سکول. ورنیکولر سکول چې و نو په هغې کې به انګریزي ژبه نه ښیدل کېده او په انګلو کې به انګریزي ژبه ښیدل کېدله. نو دوی د اسمبلی په فلور دا خبره اوچته کړه چې دا خو یو ډسکریمینیشن دی، دا خو یو داسې امتیازي سلوک دی چې د کلیوالو علاقو کې ټول سکولونه ورنیکولر دي او چې لږ ښه دي نو هغه انګلو دي. نو دوی یو اډر وویستې ده او هغه ټول سکولونه چې څونه وو ورنیکولر هغه ټول انګلو ورنیکولر ته. نو دا ډیر لوی انقلابي قدم ځکه چې دې لپاره یو ډیر لوی انفراستراکچر ځکه په کارو چې دې لپاره خو د انګریزي استادان هم په کارو. نو دې په هغه زمانه کې یو نیم سل استادان د انګریزي برتی کړل. دوی هم په دغه زمانه کې د پښتنو تاریخ کم چې مستند تاریخ دی اوس هم هغه پبلش دی شایع دی هغه د پښتنو تاریخ دوی لیکل شروع کړل.
کله چې پاکستان جوړ شو نو د مسلم لیگ حکومت باچا خان قاضی عطا الله خان او د خدای خدمتگار تحریک نور مشران اونیول او جیل ته واچول او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل. قاضی صاحب لومبی ډیر اسماعیل خان او بیا د حیدرآباد جیلونو ته ولیږل شو. د قید په موده کې قاضی صاحب خپل مطالعې له دوام ورکړ او په څلورو جلدونو کې د پښتنو تاریخ ولیکه. په جیل کې د قاضی صاحب صحت خراب شو او هغه علاج ته اړتیا لرله. خود قیوم خان په مشرۍ دغه وخت حکومت د دارو درملو لپاره د هغه ټول خواستونه رد کړل. د بلوچستان په مجد جیل کې هغه د ولی خان، عبدالعزیز خان، ارباب عبدالغفور خان او امیر محمد خان سره یو ځای بندي وو. د هغه طبي وضعیت چې ډیره خرابه شوه نو د لاهور میو روغتون ته یوړل شو. د هغه وخت ځینې مشران وایي چې قاضي صاحب لا په جیل کې زهر ورکړل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د سواد د یو محقق ملت پاله مشر مختار یوسف زین اورو.
خو خدای خدمتګار تحریک کې قاضي سے فکر دا و چې پښتانه په یو خپل خپلواک پښتونستان لپاره جرګه وکړي. په دې سلسله کې د قراردادي بندو منظورېدل په دې کې د قاضي صاحب ډېر ستر رول دی. بیا له هغې پس چې کله زلمي پښتون کومه غونډه وکړه په سردریاب کې په غونډه کې قاضي صاحب هم موجود وو. نو قاضي صاحب په دا ټوله مبارزه کې پرله پسې په جیلونو کې وو، په ډېرو سختو ستونزو کې وو. بیا چې پاکستان جوړ شو نور پښتانه مشران یې سره قاضي صاحب جیل ته لاړ شو. په 1947 کې قاضي صاحب ډېر زیات قسم دی وربړول شو او وجه یې دا وه چې دې سړي پښتونستان غوښتو. د ده فکر د یو آزاد او خپلواک پښتونستان جوړولو او د ډېرو مشرانو د وینا تر مخه قاضي صاحب نه په جیل کې زهر ورکړل شو او په زهرو یو قسم ته دی په شهادت ورسېدو.
څرنکار سهیل خان دا خبره مني چې قاضي عطا الله خان باندې په جیلونو کې ډېر زور زیاتی شوی وو. خدا نه مني چې ګنې هغه ته زهر ورکړل شوی وو. نوموړی زیاتوي
ته داسې یو بیماری ولګېده چې هغه بیماری دی بالکل په شپږ میاشتو کې ودوړاو. نو ما چې کله خپله پی ایچ ډی تحقیقي مقاله کوله نو ما چې د خلکو نه تپوسونه کولو یا داسې سرډېر هغه مشران د هغې نه نو ما ته یو داسې سورس یو دا خبره وکړه چې دی یو باغ ته تلو او په هغه باغ کې چې کوم دی نو دی الوچې چې دی نو هغه روشو کولې ویخورې. خو په هغه باغ باندې چې دی نو د دې دارو سپرې شوې وه، د دې چینجو منجو د دارو سپرې شوې وه. نو دی نه خبر و، لا علم و، او هغه الوچې چې دوی خوړې نو هغې نه پس دوی ته ویدا بیماري ولګېده او بالکل دی د کټ کو او د هغې نه پس د دې وفات شو. نو دا غالبا کال 1915 کې د دې وفات شوی دی او قدرتي مرګ باندې شوی دی چا وجلې نو دي.
خبریال شورش کشمیری د قاضي صاحب د ژوند د آخري شیبو په اړه لیکلي دي چې قاضي صاحب ورته ویلي وو چې په خپل خراب صحت خپه نه دی. د خپګان خبره دا ده چې نور د خپل اولس خدمت نشي کولی، او بل دا چې هغه د خپلو خلکو د حقونو لپاره کومه مبارزه پیل کړې وه هغه به په نیمه کې پاتې شي. اوریدونکو، همدغې سره زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسی. را روانه اونۍ به د خدایي خدمتګار تحریک د یو بل مشر په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
سوچ کو مشتستا سود سوچ ترجمانی پکار دا بچا خانی پکار دا بچا خانی پکار دا بچا خانی 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 پختو لکد مور ساتي پل حیا لکد خور ساتي د خو اخلاق نمونه شعرونو دل په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړي تو عزت کوي ددی ظلمونو ناتن جوړيږي تاسو د یو بل زار ولي پاتې د مینې له اظهار ولي پښتنه مینه پاک مینه خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا زمند جون بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخ لے دا تیاری ختم کئی رانا واخ لے دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار دے پخ پل خاور د چون سا واخلی دشمن پمنڈ کی سارولی د غلام